السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بچې دي. د ازادي رادیو دا اور پسې خبرونه ازادي په صفو کې 19 پروګرام ته ځانګړ شوی ده چې په مستقیم ډول خبرېږي. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د سولې د مشورتي جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغې چې د جرګې ټول غړي پرې سلان شي د دې جرګې وروستی بیان به خپور نه کړي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چینی چارواکي په شمالي لویدیس ولایت شینجیان کې د مسلمانانو د ډلې سي څارنې لپاره له یو سیستم څخه کار اخلي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغه چې د جرګې ټول غړي پرې سلا شوي نه وي د دې جرګې وروستی اعلامیه به خپره نه کړي. ښاغلی سیاف دغه څرګندونه نن د دې جرګې د پیل په څلورمه ورځ د کاري کمیټو غړي ته وکړې.
من د ځان نه کوم حنجره نه لرم. من د ځمن حنجره تاسو ته تسلیم ده. د ځمن حنجره به ستاسو دپاره یو لوړ سپیکر وي. له ځانه من هېڅ شی د دې جرګې نه بیرون نه باسو.
هغه ټینګار وکړ چې دا جرګه د هیڅ چا په پلوي کمپاین نه کوي بلکې یوازې د سولې هدف تعقیبوي. دا جرګه د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو 12 نوماندانو تحریم کړی ده. وسلوالو طالبانو دا جرګه یو توطیه بللې ده. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د جرمني خبري آژانس د طالبانو د یو غړي سوهیل شاهین څخه په نقل ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان د جګړې پر سیاسي حل، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو او د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي پر مسئلو خبرې وشوې. د سوهیل شاهین په خبره جرمني د افغانستان د سولې په مسأله کې د مثبت رول پر لوبولو ټینګار وکړ. د جرمني ځانګړي استازي په داسې وخت کې د طالبانو له مرستیال مشر سره کتنه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو پرون د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان شرز افیرز د هغه څه په اړه چې له پولې له هغې غاړې بریدونه بلل شوي پرون احضار کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان وایي چې دوی افغان ډیپلومات ته خپل اعتراض وړاندې کړ. پاکستان وایي د 13 اپریل میاشت په 1 نیټه شاوخوا اتیا وسلوالو د پکتیکا له برمل ولسوالۍ څخه په شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني ځواکونو بریدونه وکړل. په دې برید کې درې پاکستاني سرتیري وشل شوي او نور ژوبل شول. خو افغان حکومت د پاکستاني چارواکو دا ادعا رد کړې او ټینګار کوي چې وسلوال د ډیورن له کرښې له هغې غاړې څخه په افغانستان کې د بریدونو لپاره راوړي. د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سر سمندر کې د جدې بندر ته نږدې د ایران د تیلو یو کښتۍ چې د بیړنۍ مرستې غوښتنې کړې وه وژغورله. چارواکو نن سهار ویل چې د هپنس یو له کښتۍ څخه چې ماشین یې له کاره لوېدلی او کنټرول یې له لاسه ورکړی و د بیړنۍ مرستې غوښتنه ترلاسه کړې وه. دا پیښه د جدې جنوب په 80 کیلومتره کې پیښه شوې ده. عرب نیوز د سعودي د ساحلي ګارد د چارواکو په حواله وایي چې د دې کښتۍ ټوله شپږشتمله چې 40 ایراني عسکر او 2 بنګلاديشیان دي ژغورل شوي او چاپیریال ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات هم شوي دي. د ژغورل شوي عملی مشخص ځای نه دی ښودل شوی او د ایران دولتي رسنیو هم تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. ټانکر ټریکر ویبپاڼې چې په نړۍ کې د کښتیو تحرکات څاري اټکل کوي چې په دې کښتۍ کې 1,200,000 بیرله اومه تیل انتقالېدل. د بشري حقونو د سهار نړیوال سازمان وایي چې نوي چارواکي په شمال لویدیز ولایت شینجیانګ کې د مسلمانانو د ډلې ځای څارنې لپاره له یو سیستم څخه کار اخلي. هیومن رایټس واچ وایي چې نوي مقامات د دې سیستم له لارې د مسلمانانو د مشخصاتو تحقیق او زنداني کولو لپاره استفاده کوي. د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي د چین حکومت د دې سیستم له لارې په شینجیانګ کې له عادي وګړو هم پلټنې کوي. د دې نوې اپلیکیشن په واسطه د مسلمانو وګړو وینه معاینه کیږي، د قد لوړوالی په نښه کیږي څو له دې لارې د هغوی سیاسي او مذهبي ارتباط معلوم شي. هیومن رایټس واچ وایي د څارنې د دې اپلیکیشن له لارې د مسلمانانو تلیفونونه، موټرونه، پیژندپاڼې او حتی عادي حرکت هم کنټرول او څارل کیږي. د چین په شینجیان ولایت کې د اویغور مسلمان اقلیت په ګډون شاوخوا 14 میلیونه مسلمانان دي. او د امریکا د عدلي وزیر د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د رپورټ په باب به د دې کمیټې په استماعي غونډه کې حاضر نشي. دا مسأله به د ډیموکراټانو او د ولسمشر ټرمپ د ادارې ترمنځ اختلافات نور هم زیات کړي. د عدلي وزیر لوی څارنوال ویلیم بار پرون د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې د سنا قضایي کمیټې ته په استماعي غونډه کې له ګډون وروسته ویل چې د بنن د استازو جرګې چې ډیموکراټان پرې نفوذ لري د قضایي کمیټې پر وړاندې خبر ته حاضر نشي، ځکه د هغه په خبرو د دې خبرو اترو له چوکاټ سره موافق نه ده.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبرګم لزریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د ازریب څپو کې د دې سات بحث مو د افغانستان د سولې هڅو ته ځانګړې شوې ده. په کابل کې مشورتي لوی جرګه له طالبانو سره د سولې پر شرایطو او لارو چارو خبرې کوي، او په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړې استازي زلمی خلیل سات د سولې خبرې مخ ته وړي. د پرون د طالبانو له سیاسي مشر مولا عبدالغنی برادر سره وکتل او نن هم د خبرې دوام لري. په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر مولا برادر چې پرون د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس پوتزل او ورسره پلاوي سره هم کتلي، د طالبانو په وینا د همدارس د انډونیزیا له بهرنیو چارو وزیر میرمن ریتنو لستاري او ورسره پلاوي سره هم د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبرې کړې دي. د متحد ایالاتونو نړیواله رسنۍ یو پی آی خبر ورکوي چې په دوحه کې دا ځل خبرې تر بل هر ځل د متحد ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د لوړې کچې دي. د دې خبرو ترڅنګ د سولې د حلو ځلو په ترڅ کې په کابل کې په مشورتي لویه جرګه کې 3200 استازي راغونډ شوي دي. دا جرګه د دوشنبې په ورځ ولسمشر اشرف غني پرانسته.
دولت شما قرار سیاست مذاکره و تفاهم به اساس حذف 3200 نفر نماینده های جمع شده در این اتاق بزرگ ملی شکل بدهد و ترتیب کند. این کار به مراتب و مراتب بهتر از آن است که من در انحصار 15 نفر در شعای 6 کیلومتری عرض باشم و اتصال به فضای مردم نداشته باشم. هر نوع تصمیم بدون مشوره با مردم خام است.
مشورتی لوی جرگه اجرای رئیس عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو 12 کاندیدانو تحریم کړی ده. دوی تور پوری کړی ده چې ولسمشر اشرف غنی له دې جرګې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د کمپاین استفاده کوي او ورلمخه له دوی سره د دې جرګې په اړه لازمي سلام مشورې نه دي شوي. د مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیف نن دا خبره رد کړه چې جرګه د کمپاین لپاره را بلل شوې.
و نه برای کمپین کردن برای کدام نفر مشخص دریجه جمع شده. شما اجندا را دیده پیش از توضیح اجندا این تشمیشا بود و فردا که اعلامی هم صادر میشه اعلامی ها را مشنوه. اگر دریجه در اعلامی ها دیدیم که به خاطر جانبداری از کدام گروه، از کدام شهر، از کدام نفر چیزی در وجه اشارتن، دلالتن، صراحتن چیزی یافته، میتونیم
بگوییم که این نظر جرگه نیست. با مشورتی لوی جرگه که طالبانو هم ده گردون بله نورخل شوی با خو طالبانو ویلی دی چی ده جرگه یو توتیه ده او خلق باید برخه پکی وانخلی. په پیل کې لاجنډا سره سم جرګه د څلورو ورځو لپاره وه، خو د جرګې د جوړېدو د کمیسون مشر محمد عمر داوودزی له اوله ویلي وو چې شاید جرګه لشتم دي چې او نن څرګنده شوه چې جرګه د څلورو ورځو پر ځای سبا پر 15 ورځ پای ته رسیږي. نظر سه؟
بله، تشکر آقای احمد شیبر. شنونده محترم، احترامات بنده را قبول بکنین. مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای محمد یعقوب وطنمل استاد پوهنتون، محترم ارشاد رغاند عضو لوی جرگه مشورتی سال، و محترم آقای پاینده حکمت صافی مشاور ریاست اجرایی. هر سه مهمان ما در استودیو کابل تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم.
بله، زحمت میلمنو هر کله کوم. نظر سپ لومړی کور شو شاغلی صافی ته چې د اجرایی ریاست سلاکار دی. صافی سپ، پرون د جرګې د مشورتي لوی جرګې جنو استازیو دا خبره کوله چې دوی به هڅه وکړي چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د جرګې په وروستۍ غونډه کې برخه واخلي. تر اوسه پورې د اجرایی ریاست دریز بدل شوی دی او کنه؟ همغه پخوانی دریز دی چې دا جرګې تحریم کړي. بله، تخنیکی مشکل رامنځته شوی دی. له کابل استودیو سره مو ټلیفوني رابطه قطع شوې ده. د ازادي راډیو د خبرونه د افغانستان د سولې هڅو ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې په ځانګړي ډول د افغانستان د مشورتي لوی جرګې موضوعات چیړو. په مشورتي لوی جرګې کې تر 3200 پورې د ملت استازي راغونډ شوي دي. البته دا جرګه ارګ را بللې ده او له دې سره اجرایی ریاست مقاطعه کړې ده. همدارس د افغانستان یو شمېر سیاسي چیرو هم له دې دا جرګه تحریم کړې ده. بیرته ورزو د کابل سټوډیو ته. د کابل په سټوډیو کې میلمانه مخکې نظر سپ تاسو ته معرفي کړل. په دوی کې یو هم پاینده حکمت صافی دی، د اجرایی ریاست سلاکار. صافی سپ، ما کزما مخکنی پوښتنه مونږ بیا اوریدل، بیرته یې تکرار کړم. پرون د مشورتي لوی جرګې یو شمېر چارواکو دا خبره کوله چې هڅه بو کې چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د جرګې پروسی ورس د جرګې د پریکړو پر مهال برخه واخلي په جرګه کې. څنګه د شاغلي عبدالله نظر بدل شوی دی او کنه له هم په خپل دریځ ولاړ دی چې په دې جرګه کې ګډون نه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. تاسو پوهیږئ چې د اجرایی ریاست د پریکون پریکړه یو تصادف نه، بلکې د زیاتو صلاح او مشورو وروسته وضعیت ته په کتو سره، د جرګې ماهیت او کیفیت ته په کتو سره دغه پریکړه کړې او تر اوسه لا هم په خپل پریکړه ولاړ دی. او دا مهال اجرایی رئیس د ترکیې د صدر اعظم په بلنه، د ښاغلي اردوغان په بلنه ترکیې ته تللی او دا مهال په ترکیه کې دی. نو په دې جرګه کې په هیڅ صورت اغه غډون نه کوي، ځکه چې د جرګې سره پریکون یوازې د فیصله نه، بلکې د ثبات او همغږۍ د ټیم او د ټولو هغه هم نظر او ملګرو چې د سره په مبارزه کې شریک دي ګډه پریکړه ده. نو ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله
صافی صاحب، او بخشې په دې برخه کې تاسو نور معلومات لري چې د شاغلي عبدالله د ترکیې سفر د څه لپاره دی؟
دقیقا نه پوهیږم، ولې د اردوغان په شخصي بلنه هغه ترکیې ته تللی او زه د سبا په جزئیات صحیح پوه نه یم.
بله، رغان صاحب د مشورتي لوی جرګې غړی ارشاد رغان، تاسو څه فکر کوئ چې لا هم د جرګې غړي او چارواکي په دې ټینګار کوي چې د کومو کسانو چې مشورتي لوی جرګه تحریم کړې ده دوی جرګې ته وروبلي، ځکه چې جرګه خو سبا هم دوام لري؟
بله، تاسو ته درنو اوریدونکو ته سلامونه. جرګه د افغانستان د خلکو په نامه جوړه شوې ده. ملاحظه به پکې وي، حتی د جرګې ګډونوال به د جرګې په ځنو کارونو باندې اعتراضات لري او د سولې بحث یو عمومي بحث ده. دا البته د خوشبینۍ وړ ده چې ټول خلک دومره با مسؤلیت چلند د سولې د بحث سره لري. څوک خوشبینه دي، څوک بدبینه دي، څوک اعتراض لري، څوک نور څه وایي. خو په جرګه کې اکثریت نمائندگی د شک پرته چې د افغانستان د خلکو موجوده ده او هلته مکررن همدا تاکید کیږي چې د افغانستان ټول سیاسيون که په هر دلیل ناراضه وي، که د حکومت سره ډول مشکلات لري، د خلکو حق ته د لبیک وایي. په دغه جرګه کې د ټولو سیاسي ډلو که مشرانو یې تحریم کړی وي یا اعتراض لري، د هغوی نور غړي برخه لري. تاسو پرون ولیدل د جرګې په د اداري هیئت په ټاکنو کې د بلخ د ولایتي شورا رئیس ډاکټر صاحب موحد، غالبا که نومې غلط نه کړم، حدید وبخی چې هغه د جرګې د لومړي مرستیال په توګه وټاکل شو. یعنی ټول خلک غلطه شته، د سیاسي مشرانو نه هم د جرګې د یو غړي په حیث چې توقع زما هم دغه دلته په تالار کې هم بیا بیا غږ شوی چې ټول د خپل هغه.
بله، خب بیا مشکلات تخنیکی از طریق تلفن هم فکر میکنم قطع شد. ما یک مشکل تخنیکی داریم، امیدوار هستیم که رفع شه و آقای طاهر روشن همکار تخنیکی ما امروز کوشش دارن که مسائل رفع بکنن. به هر حال مهمان دیگر ما آقای وطنمل است، از او هم سوالای داریم. از طرف ما یک اشتباه شد، از او خاطر معذرت میخوایم. به هر حال آقای شیبر، تا جایی که در تلفن اتومات رادیو آزادی زیاد پیام گذاشته شده، تعداد زیاد از شنونده عزیز ما طرفداری میکنن و قسمتی هم مخالفت میکنن و قسمتی هم آرزو دارن که از یک نتیجه خوب برای و کلی همکاری بکنن.
البته لکه څنګه چې نړیوالو چاپی خبرونه هم د افغانستان د جرګې په اړه باندې په روانه اونۍ کې ګڼ مطالب خبره کړې دي، هغوی ته هم که څوک وګوري، په مجموع کې ټول افغانان سوله غواړي، که هغه په جرګه کې دي که د جرګې د باندې دي. او له کابل سره مو رابطه بیرته ټینګه شوه نظر.
بله آقای رغاند، فکر میکنم صدایشان قطع شد. شما سخنانتان به پایان برسین آقای رغاند.
بله نظر صاحب، زمونږه غوښتنه دا و چې د جرګې په تالار کې په مقرر ډول د افغانستان د ټولو سیاسي مشرانو نه په ډېر احترام هیله شوي چې حکومت سره د سیاسي مشرانو سره خپل ټول هغه سلیقوي یا سیاسي اختلافات چې لري هغه یوې خواته کې د جرګې ته د تشریف راوړي، او جرګه چې کوم تصمیم نیسي هلته دا د ملت تصمیم دی، اکثریت نمایندګان د ملت دي، دوی د دغو پریکړو سره همغږي شي، او د جرګې په اړه که کوم تشویشونه دي هغه دوی پورې اړه لري، خو مونږ چې په جرګه کې وو هلته نه د حکومت د کمپاین دپاره چا اجازه ورکړې ده، نه د حکومت سیاسي مخالفینو ته اجازه ورکړل شوې. جرګه یعنی فضا کې چې د څو ورځې ما برخه لرله، د یو غړي په حیث او هغه یو کس په حیث چې د ولس په رایه باندې دلته راغلی یم، په اطمینان سره یعنی کوششونه به شوي دي که شک نشته، د حکومت به خپل غ راځي، د سیاسي ډلو به هم خپل غ راځي، دا څوک چې په انتقادونه لري دویم غواړي چې خپل ځینې مقاصد ترسره کړي. خو په مجموع کې د جرګې فضا د ولس په لاس کې ده، د ولس د نمایندګانو په لاس کې ده. کومې خبرې چې کیږي نن هم کېدای شي د تلویزیون د لارې نه د هغو کمیټو د کار گزارشونه خلکو اوریدلی وي چې هلته فشار په یو ډول هم په حکومت، هم په وسلوالو طالبانو باندې، هم په نورو خلکو، په نړیواله ټولنه باندې چې د سولې د پروسې مالکیت ولس ته پرېږدی، ولس پکې داخلو ساتی، نو بیا هم اطمینان او داد ټول خلکو ته، خصوصا معترض او سیاسي مشرانو ته هم دا ده چې رادی شي، سبا دې دغه غږ واوري، مشوره ده، د ولس مشوره ده، که خوښه نه شوه بیا یې کولای شي چې خپل تصمیم پې ونیسي. خو دا به ډېره ښیي چې د جرګې هغه تاریخي ارزښت ته د افغانانو د یو مهم کلتوري ارزښت په حیث درناوی وشي، خبره یې واورېدل شي، که چا نه منله بیا یې کیدلی شي چې استدلال ورباندې وکړي، خو داسې یو مخ اړخیز پرېکون به مناسب.
بله خب استاد محترم آقای وطنمل، نظر شما رو هم در مورد بگیریم.
بله شیبر صاحب سلام تاسو ته و جناب نظر صاحب ته و اندارنگ ده بحث ترمونو ملمنو ته. گوری لوی جرگه یا عنانوی جرگه یا مشورتی جرگه ده افغانستان پا تاریخ کی خانه مخینه لری، او په ډیرو مواردو کې د هیواد د ولس سترې ستونزې حل کړې دي، د توافق ته سره رسیدلې دي په اختلاف فیهي موضوعاتو کې، چې ډېرې مهمې موضوعګانې چې دغه لوی جرګې د افغانستان په تاریخ کې حل کړې دي هغه د ځایم ټاکل دي، همدارنګه د حکومتي چارو د ښه تنظیم لپاره حکامو یا هم ولسمشرانو د مراجعه کړې ده ولس ته، همدارنګه په د هیواد په کچه چې ځینې موضوعات مطرح شوي دي، یا هم د سولې او جګړې په اړه باندې تاسو وګورئ چې د امیر شېر علي خان په وخت کې د افغانستان د بېطرفۍ موضوع مطرح شوله چې بالاخره د لوی جرګې له خوا نه دا موضوع حل شوله، یعنی ډېرې غټې ستونزې حل کړې دي. نو اوس هم د سیاسي په سیاسي عرف کې لوی جرګه نوی جرګه خاص ځای لري، خاص موقف لري، د ولس له احترام څخه برخمن ده، او دغه جرګه چې دا څلور ورځې کېږي کاری پیل شوی دی، د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ستره لوی عنانوی یا مشورتي جرګه ده چې په ډیر یو ستره موضوع باندې شوی چې هغه د سولې او جګړې موضوع ده، ولې تر ډیره پر سوله باندې راڅرخي. او دلته دغه د سولې مشورتي لویه جرګه چې د ولس غوښتنه وه، د سیاسي رهبرانو غوښتنه وه، دا چې بیا وروسته ولې دی بایکاټ ورسره وکړ، هغه د دوی شخصي ملاحظات دي، د دوی شخصي غوښتنې دي چې ونه منل شولې او دوی د دې جرګې سره پریکون اعلان کړ. ګوري منطقي معقول خو همدا ده، فطري خبره خو همدا ده چې دا واړه سیاسي چترونه د لوی سیاسي چتر لاندې فعالیت وکړي چې هغه د حکومت یا دولت دی. ولې دوی غوښتل چې دا لوی سیاسي چتر تر خپل چتر لاندې راولي، هغه خپلې غوښتنې، خپلې ملاحظات پر حکومت باندې، پر دولت باندې، پر ولس باندې ومني. تاسو ګورئ چې د دغو کسانو چې د لوی جرګې سره پریکون کړی دی، تعداد یې 300 یا هم 500 تر رسیږي. یو خواته ټول ولس دی، بلې خواته 500 کسانه، بیا هم د ځینې رسنۍ دغه برجستګۍ سوژه جوړوي. ګوري د دې ګډون یا نه ګډون په جرګه باندې هیڅ تاثیر نه لري، ولې کراسي د ولس سره غوښتنو ته به د غوږی خی وي او د ولس سره غوښتنو ته به احترام کړی وي، د دې هغه ارزوګانو ته به احترام کړی وي. ګوري په امریکا کې تاسوال طالبان د هم له افغان حکومت سره په جګړه دي، هم له امریکایانو سره په جګړه دي. ولې تاسو ماته یو کس وخی چې د جمهوریت غوښتونکو له حزب څخه یا هم د دیموکرات حزب دوی په مستقیم ډول باندې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو میسته ناست وي، یا هم د حکومت له چوکاټه بیرون له دوی سره تماس نیولی وي، یا هم د جګړې پاړه، یا هم د سولې پاړه باندې بحث کړی وي، ټول د حکومت تر شا ولاړ دي. سید چې انتقادات دی لري، انتقادونه به کوي، وړاندیزونه به کوي، په ځینو مواردو کې به دوی توند نیوکې کوي پر دولت، ولې بلاخره دوی د دولت تر شا ولاړ دي. ولې دلته دغه سیاسیون غواړي چې دغه لوی سیاسي چتر تر خپل چتر لاندې راولي او د وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړي، یا په دوه کې یا په مسکو کې. نو زما په ان منطقي خدا ده چې دغه واړه سیاسي چترونه دا د یو لوی سیاسي چتر لاندې سي ده، د یم باید وړاندیزونه وکړي. مخکې د ملمو ویل چې ډاکټر عبدالله تر مشورو وروسته دغه پریکون اعلان کړی دی. خبا دا و چې دغه مشوري د هیواد د بهبود لپاره شوی وي، د وصل لپاره شوی وي،
ماننه وطن مرشد
دی لپاره شوی وي چې ولس غوښتنې ومنل شي.
بله، مخکې تر دې چې په دې برخه کې د شاغلي صافي نظر واخلو، د کمیټو مسلې ته مخکې شاغلي رغان د اشاره وکړه، د وی کمیټې د مشه سوریا پاکزاد څرګندونه لرو.
به امید یک صلح سراسری در افغانستان عزیز، صلح یعنی رها بودن از جنگ و زندان، صلح یعنی عدالت و مساوات، صلح یعنی احترام به انسان، صلح یعنی همت، غیرت، شجاعت، عزت و احترام برای خود و دیگران، صلح یعنی آزادی بیان و فرصتی برای آزاد زیستن، صلح یعنی من برخیزم، تو برخیزی و همه برخیزیم و باید مشت گره کرده فریاد زنیم که ما صلح میخواهیم. بله، ما صلح میخواهیم. و جناب استاد، من در آخر یک پیشنهاد دارم. اگر امکان داشته باشه همین 50 گروپی که وکلای محترم از تمام افغانستان حضور داشتن، نظرات بسیار نیک ارائه کردن، همین 50 گروپ دوستا امضا بکنن و نام خود نوشته بکنن، باعث یک کتاب چاپ بشه، به دسترس عام مردم افغانستان گذاشته شه تا مردم افغانستان بدانن که پدران از اونا، تا نسل بعدی بفهمه که پدران از اونا، مادران از اونا، خواهران از اونا، برادران از اونا، با قبول مشکلات، با قبول خطر، از مرکز محلات خود کونا حرکت کردن تا روزایی که در این جرگه بسر می برن، با نگرانی از انتحار و انفجار و آینده که پس بر می گردن به قریه خود، انوزم شجاعت عزیز داشتن که درباره صلح صحبت کنن، شجاعت عزیز داشتن که دور هم بیان و فردا که انشالله صلح به وجود می آید، اونا به تامین صلح قدم های گام بردارن و رو حمایت بکنن. بسازی تشکر، ممنون.
خب محترم آقای صافی، شنیدین طرفدارای جرگه را بگویم که حال کسایی که مخالفت میکنن اگر میخواین به نمایندگی از نا جواب داشته باشین بفرمایید.
یو شی چې سوی تفاهم ونشي، موږ د جرګې له دود سره، د جرګې سره، د بحث سره، د سوړې په اړه مذاکراتو سره په هیڅ صورت مخالف نه یو. جرګه زموږ تاریخي، عنعنوي، کلتوري دود دی، ورته احترام لرو. ولی د دې شی سره خلاف یو چې یو تعداد مشخصه کړی زموږ دغه دودونه کلتورونه فرهنګونه په مسخره ونیسي او لدغه عظیم دود نه د خپل ځان په ګټه تبلیغاتي یا فرد محوري یا انحصاري تولید کی د دې شی خلاف یو. که چیرته بحث د سولې وي تاسې د افغانستان په هر ګوټ کې یو تلیفون وکړي یو افغان ته ورته ووایه چې سوله غواړي که یا د هر یو افغان ورور او خور ځواب بدای چې زه سوله غواړم. یعنی دا داسې یو بحث دی چې په افغانستان کې په فطري لحاظ په دې باندې اجماع موجوده ده چې هیڅ افغان د سولې خلاف نه دی، دایمي سوله، باعزته سوله. رازم مشخص د دې جرګې ایجنډا ته چې دا څلور مهم ټکي شاید روان صاحب زما په بهتر رڼا واچي ځکه دیالته حضور لري. لومړی دا ده چې افغان دولت باید په کومو ارزښتونو ودرېږي، کوم دستاوردونه وساتي. په دې مذاکره کې وخت چې تا وویل چې دستاورد او ارزښت دا په خپل سره کرخه ده او هیڅ افغان دې ته حاضر نه دی چې په خپل حق په خپل ازادۍ له چا سره معامله وکړي. د افغانستان درې رنګه بیرغ هیڅ د معاملې نه دی، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت دغه نظام هیڅ د معاملې نه دی. رازم یعنی دا قابل د بحث ته کنه دی چې دوی په ایجنډا کې راوړ. د مذاکره هیئت باید
صافه سبو بخشي، صافه سبو بخشي. ډیر رازم رازم دا اوله برخه کې تاسو صرف بیرغ ته اشاره وکړل، ته ډیر نور ټیک شته ورسره د کمیټو د مشانو څرګندونې لرو چې بل تاسو سره شریک کوچو دوی. بله مهرباني
سید سمد، ما د ایجنډا په عمومي کې د ایجنډا په اړه څلور مهم ایجنډا وی لري. لومړی ټکی اندغه، دویم دا چې ترکیب هغه خلک چې نفوذ لري، هغه خلک چې بصیرت لري، هغه سړی چې کولای شي چې استدلال وکړي د طالب سره، دا د افغانانو نماینده دی که دا تاجک وي که ازبک وي که هزاره وي که پښتون. رازم دې ته چې د ګاونډیانو سره موږ باید څه ډول اړیکې ولرو. یعنې دا نو اوس پوښتنه ده چې دلته به پرې باندې بحث کېږي یا د بحث قابل ده چې پې وشي. دا څلور نیم کاله پنځه کاله چې تا حکومت وکړ تر اوسه دې د ګاونډیانو سره په کوم اساس تعامل کړی؟ په دا ټکي چې ته ترسیمه یې، دلته ملي شورا ده، دلته صلاحیتونه واکونه نهادونه دي، باید له هغوی سره شریک شي. نو بنا په ټوله کې موږ د جرګې د دود خلاف نه یو، د جرګې خلاف نه یو، ولې د جرګې په نوم کمپاین، د جرګې په نوم فرد محوري، د جرګې په نوم انحصارګرایي او که د جرګې مدیریت ته تاسو وګورئ، دوه مهم ارګي چارواکي چې یو ښاغلی داودزی دی بل ښاغلی امرخیل دی، د دې جرګې مدیریت کوي. کله چې دوی د جرګې مدیریت کوي نو موږ څنګه ویلی شو چې دا جرګه ملي جرګه ده؟
رغان صاحب تاسو ځواب درکړي. صافی صاحب، رغان صاحب په دې برخه کې توصیه درکړي ځکه چې بیا اوریدونکو ته ورسو.
یو ټکی
مهرباني،
په ډېر احترام یو ټکی، یو ټکی بل. غیر له دې چې انتخابات وشي ولسمشر وایي چې استاد صاحب به د دې جرګې رئیس، یعنی یو له هغه ارزښتونو نه چې موږ دا انتخابات کوو، وخت چې جرګه ملي ده لاقل باید خلکو ته دې فرصت ورکړ شوی چې دوی په آزاد ډیموکراتیکه فضا کې انتخابات کړي. بنان ټول هغه شیان موارد ټکی ټکی شاید د بحث توصلې نه زیات شي که زه په باندې بحث کوم.
په لنډو به د رحم صاحب نظر واخلو، بیا اوریدونکو ته ورسو چې اوریدونکو د پیغامونو وخت را رسید. رحم صاحب لطفا په ډیرو لنډو کې د صافی صاحب خبرو ته توضیح ورکړه.
بله، د لاسته راوړنو مسله ډیره مهمه وه چې څه باید بحث شي څه نشي. د افغانستان د خلکو اساسي حقوق دي او البته یو دقه کوو به خی شبر صاحب زه یوه مقدمه لرم. ولی حکومت دغه سي پښتنو ته راغی؟ زه د حکومت استاذ نه یم، مدافع نه یم، سل ملاحظه زور باندې لرم او په هغه حکومت باندې چې خپل اجرایه ریاست هم په مشکلاتو کې شریک دی. ما دا اول هغه کړه چې جرګه مې انحصاروي، متاسفانه دغه کار شوی او په ځینو مواردو کې کېدای شي د جرګې د معترضینو اعتراضات په ځای وي. تاسو پوهیږئ چې خبرې د بهر نه شروع شوې دي، حکومت سره ځینو افغانانو سره دا تشویش دی چې نړیوال یا متحده ایالات یا ځینې نور ورسره د ګاونډ هیوادونه هغوی یو تشویش ته چې د افغانستان په نظام باندې په ارزښتونو باندې د طالبانو سره معامله کیږي. او په دغه حالت کې زه فکر کوم ډیر ضرورو چې حکومت ولسته د جرګې د لارې نه مخ واړی، د دوی نظر واخلي، دوی ورته هغه د مذاکرې حدود معلوم کړل، په جرګه کې کې ویل شو چې اساسي حقوق دي د خزو تعلیم ده د بیان ازادي ده د افغانستان د نظام
پلانډ ورغان
د جمهوریت والی دوام ده دا یو مهمه مسله ده د مذاکره په حیات باندې کافی خبرې وشو خلکو ویل چې د سولې شورا باندې اعتراضات چې دا نه کېږي کوم حیات شمارفي شوی او د حکومت د خوانه د خلکو رات کړ چې 2.5 کسه رښتیم د نامعقوله کارو او د گاونډیانو په مسله کې د نړیوالو په مسله کې دا یو مشترکه پښتنه و چې د دوی رول باید سوي دوی سره اړیکی باید څنګه مخته یوسو دغه کې حکومت ضرورت درلود چې په دې مسله کې د خلکو نظر واخلي او د انتخاباتو په اړه د استاد سیاف په اړه ز فرد په شخصي لحاظ کې د شي ملاحظه ولرم خو ته ولسمشر وړاندیز ک او په دې جرګه کې ناس او خلکو کې ز فکر کوم چې د استاد سیاف په شان به یو مشر سره چې ټول ورته یو احترام ولري نه بو هغه وړاندیز شو او خلکو هم درایو په لاسونو په چکچک سره هغه ومانه یعنی انتصاب شو مگر چې د اداري هیئت نور غړي معرفي شول انتصاب کېدل زه هم مخالفم ډېر نور خلک هم مخالف مونږه اعتراض وکه او هغه اعتراض زه ونیو سباته پرون البته انتخاباته شل ته مونږه د آزاد انتخاباته د لارې نور خلک
مننه رغم صد مننه لایبي خبرتیا ورسره اوریدونکو ته مخه کو
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-12-45-01. موضوع بحث ما لوی جرگه مشورتی سال هست.
او از موږ بلمانه دی د پانتون استاد محمد یعقوب وطن مل د مشورتي لوی جرګې غړی ارشاد رغاند د اجرایه ریاست سلاکار پوینده حکمت صافی د شمیرې زم په منډو یو ځل درته تکراروم 0999-203-1540 بل شمیره ده 0999-202-1555 او نړیواله شمیره مو ده 0042-0221-2450-01 یو اوریدونکی په لاین کې را سره دی مهرباني وکړئ یا صلیب سپوت پروګرام دی
بله السلام علیکم زه احمد کابل نه خبرې کوم
مهرباني
بله احمد جان بفرمایئ
مه غو شبر صاحب زه یو سوال لرم د میلمنونه زما سوال دا دی کته لوی جرګه چې اوس دایره شوې ده په کابل کې او په دې کې کومې پرېکړې وشي او دې په سری کرښې او هغه معلوم کړي چې دغه نه هاخوا ته مونږ باغ نه منو دا بعضې مسایل کدی کې فعلاً چې په دوحه کې هم جرګې هغه روانه صلح روانه ده هغه ځای کې دې بل پرېکړه وکړي دا تصادم او ټکر نه دی سره دغه سره د اجنډا دغه سره
مننه مهمه پوښتنه ده دا مهمه پوښتنه ده دا د
کرکر کو نه ته خلاف حرکت وشي بیا باندې بل د دایره چې تل کې
مننه سوال مو واخیستل شو دا مهمه پوښتنه ده وروسته برغان سب دې ته جواب ورکړي چې د جرګې غړی دی بل اوریدونکو ته مخه کوو اساسې سپوک پروګرام دی
السلام علیکم توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ
وعلیکم السلام توخیم صاحب
تاسو امیر منو ټول ته سره غلاس
وایم کور ودان
له محترم امیر منو د خمې یو پښتنه او یو نظر لرم نظر خو مې دا ده شمول و دې جرګې ته ګورو دا جرګه کې داسې خبرې راوځي چې هغه ټول د اشرف غني صاحب د حکومت خبرې دي او هیڅوک به دا ګډون وایي چې به داسې څوک ډېر کم پیدا کېږي چې هغه به د دې حکومت غړي نه وي یا به د هغو مامور نه وي یا به د هغو تنخوا نه خوري او پوښتنه مې دا ده چې له اطرافو له کلیو څخه دا زموږ د ولایت زموږ د ولسوالۍ هیڅوک نه دی راغلی هغه ټول د بازار داسې خلک به ورغلي نو دې ته موږ لویه مشورتي جرګه ویلی
مهرباني
اروی
بله او تاسو پلان کیس
بله هغه پښتنه می داد چې په دې کې ولی د امریکایانو زخه د وطن هیڅ خبرونه درامه سوي حال دا چې ټول مشکلات
البته ترغان صاحب مخته به جواب در تو خیسب د کمیټو غړیو د ازادي راډیو د راپورونو لمخې د کمیټو جین وغړیو په همدې خبرې باندې ټینګار کړی چې نړیوال ځواکونه باید له افغانستان ووځي. مننه بل اوریدونکو ته مخه کو. ازادي سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
سلام جناب محترم آقای شبر، محترم آقای نظر، مهمانان شما
را سلام
میکنم. جرگه مشورتی در ابتدا هم باورمندی را از دست داد بر مردم به خاطر از اینکه طراح از اینا، گردانندی از اینا کسایی را آوردن که اینا در گذشته خیانت در آرای مردم کردن که مرتکب خیانت ملی شدن مثل آقای امرخیل. بنان این جرگه نمیتونه جوابگوی خواستهای ملت افغانستان باشه. از طرف دیگه ما در قانون اساسی افغانستان داریم ماده 4 است که حاکمیت به مردم تعلق داره، چی از طریق مستقیم چی از طریق غیر مستقیم. غیر مستقیمش که عبارت است اون موضوع پارلمان است، مستقیمش رئیس جمهور و قوه اجراییه که آقای عبدالله تشریف داره. امینا با وجودی که آقای امرخیل دمی خیانت ملی را مرتکب شد، از طرف جانکری اینا تعیین شدند. بنابراین ای که ما در افغانستان ای را به درازا میکشانیم، پیچیده تر میشه قضایای افغانستان، به خاطر از اینکه کسایی که در جرگه شامل میشه اینا از سواد و از خرد اکثریتش بهرمند نیستن. بنابراین در اینجا فقط وقت کشی است و در اینجا قضایای افغانستان اصلا دیگه
نمیشه جز کشمکش. دیر وقت نزایه که سبا جرگه پای ترسیش مانند افتری سه پل افریزم که دوام مزک. بله آزادی سپوک پروگرام دهی مهربانی که تاس پلند کس.
بله شما سر احترامات نظر سر احترامات ما بر شما تقدیم است. تاس قدر من المنو تا هم احترامات تقدیم دی. زما یو سوال دی چه علتو چه محترم کرزی سب دکتر سب عبدالله او حکمتیار سب او د خلکو ول ګډونونه کده دي لک صدر تک په دا عبارت هم ملمانه لري تاسو ملمانه دي ما او نور اوریدون ته جواب راکړي په درناوی.
مننه حاجی صاحب. بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازادي پڅپوک پروګرام دی، تاسو پلان کړئ.
مننه ډاکټر منصور مجاب له کابل څخه امریکا نیولین.
بله ډاکټر صاحب،
نورې جرگه به غیر از فشار غیر مستقیم و به تاثیر بالای طالبا هستم و فشار مستقیم بالای سیاسیون آقای اشرف غنی هست که یا هراس داره از مخاطر اشتراک نکردم و با فشاری بالای جرگه ها و روششان، یعنی به این معنا که مردم افغانستان در عقب زندگی میکنه، یعنی در قرن 14 زندگی میکنم، چون پیلن روش های نوینی هستم که برای نظر خواهی و اجماع ملی وجود داره بعض از آنها استفاده می شود و این یک نوع فشار بسیار کمرشکن بالای مردم 6 میلیون نفوس کابل هستم که هر کدامشان از 10,000 الى 1,000,000
افغانستان. ماننه ډاکټر صاحب چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته، یعنی تاسو له جرګې سره مخالف یاست، په دې برخه کې به هم د میلمنو نظر واخلو. نظر صاحب میلمنو ته پوښ.
بله خب به نوبت آقای صافی، اول شما اگر جواب بدین. ما هم یک سوال علاوه میکنم با اجازه آقای شیپر، کسایی که مخالفت میکنن نی اتر یک سوال در ذهن آدم خطور میکنه که تمام پلاتفورمایی که در اونجا انسان بتانه گپ بزنه در اونجا باید حاضر شوه و امی فکرای خود بگویه، حتی اگر مخالف بمی لوی جرگان باشن در اونجا حاضر شوند و مخالفت خود در اونجا به زبان بیارن، بگویند که ما بینی اساس این لوی جرگه را درست نمیبینیم، منطقه اترست. یعنی 40 سال جنگ بوده، این یک پلاتفورم بسیار یعنی غیر جنگ است، یعنی در اونجا انسان ها میتونن با هم مقابل بشینن و گپ بزنن. امی سوال هم در نظر گرفته، لطفا به کسایی که با طرفداری از این موضوع صحبت کردن و کسایی که مخالف هستن اونا را به قسم محکوم کردن یک جواب اگر راه کنین صافیسه.
ډیر زیاته مننه. څنګه چې تاسو په جریان کې د جرګې نوم دی د سولې مشورتي لوی جرګه، په ډیر تعصب سره او زما لپاره ډیر عجبه جالبه ده دا منطق چې په خپل د سولې د شورا رئیس استاد خلیلی په جریان کې نه دی، د سولې د شورا معاون حاجی سید الدین محمد او همدار او دارز مولوی سیب عطا الرحمن سلیم په جریان کې دي. یعنی د سولې جرګه ده، د سولې بحث ده، ولې د سولې د شورا رهبری په جریان کې ده. یو بل د چې مشورتي د دې لوی جرګه او مشورتي دوه ټکي ده. کله چې بحث د مشوري وي، بحث د نظر غوښتنې وي، د نظر ټولونی وي، ډیره جالبه ده چې په خپله د ارګ دیوال شریک په خپله د قدرت 50 سلنه شریک هیڅ به جریان کې نه ده. په داسې حال کې چې زه په قسمیه ویلی شم چې درې ځلې خپله د مسؤلیت د احساس پر اساس ارګ ته مراجعه کوي چې دا جرګه د څه لپاره او ولې. ولی متاسفانه چې ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د ارګ لخوا هیڅ نه مثبت نه منفي جواب ترلاسه کوي. لویه جرګه دریم ټکی د بحث لویه جرګه ده. د لویې جرګې ساختار، د لویې جرګې ترکیب په اساسي قانون کې بیخي واضح دی. نو بنا نه دا د سولې جرګه ده، نه د مشورې جرګه ده، او نه لویه جرګه ده. یوازې موږ ویلی شو چې دا ټاکنیزه غونډه ده او تبلیغاتي په شکل د اشکالو به ارګ او په ځانګړې توګه ولسمشر د ځان لپاره لابي وکړي. یو شي ته ستاسې پام راړو چې په ډېر احترام ښاغلی ولسمشر د جرګې د ټکي سره دومره زیات حساس و چې د دوه کاله مخکې احمد الله علیزی چې د سلاکارو یو کانفرنس ورکو چې د افغانستان د ستونزو حل لویه جرګه ده، په سبا یې فرمان صادر کو واغې کورته ولید. د ټولو قوانینو خلاف چې ولسمشر نسی کولای چې انتصابي سناتور د خپل ټاکلي وخت نه مخکې لري. ولی ښاغلی ملا بشیر محمد اخون چې کله په سنا کې د جرګې غوښتنه کوي وایي چې زموږ د ستونزو حل په جرګه کې ده، په سبا یې دا د عزل فرمان صادره. یعنی دومره ولسمشر
ځکه چې کېدای شي یو څوک تاسو هم ملامت کړي چې په همدغه حکومت کې یاستئ، که چېرته دومره نقصونه یې پکې له حکومت نه لرې شئ. نه صافی صاحب، دغه پوښتنې ته څه ځواب لري؟
راځم ستا خبرې همدې پوښتنې ته راځم. نو څنګه کېدای شي چې ولسمشر دی یو ځل نوي درجه تغییر وکړي او په یو غږ دی په یو ځل دی آواز وکړي چې زه لویه مشورتي لویه جرګه جوړوم د سولې لپاره؟ نو بنان یو بل شی چې ډیر مهم دی او زه باید یادونه وکړم، په زماني لحاظ اوس د طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات نه دی پیل، یوازې د امریکایانو د طالبانو خبره ده. که سبا ته طالبان دې ته حاضر شي چې د افغانستان د حکومت سره او یا د افغانانو سره خبرې تکینی او هغه خپل سره خاتونه دا کوم چې دا اوس یادی سره خاتونه ورته وړاندې کینو، بیا به دا حکومت او ارګ بل مشورتي لوی جرګه جوړی او یا افغانان د دې تحمل لري چې 15 میلیون ډالر دی افته کې 15 میلیون ډالر په افته کې.
دغه مهمه پښتنه دی اوریدونکو هم وکړه دا مهمه پښتنه ده. صافی صاحب، دې له خاطر چې هم دغه مهمه پښتنه کې یو څه تم شو، رغم صاحب دې اوریدونکو په برخه کې کچرته تاسو یو څه توضیح ورکړئ، او خصوصا هم دغه پښتنه ته کچرته د مشورتي لوی جرګې اساس سری کرشي وباسي او طالبانو ته دا سری کرشي د منلو نه وي څه بکیشي.
اول خو جرګه کې سره د ټولو ملاحظو د افغانستان د مختلفو سیمونو خلک شته، ما ولیدل د حکومت منتقدین شته، داسې خلک چې زمونږ په کاري کمیټه کې ډیرو خلکو نظر دا او چې د بهرنیانو په اړه ډېرې توندې خبرې لرلې، د حکومت د رهبرۍ په اړه ډېرې توندې خبرې لرلې. د حکومت نماینده کوي کېدای شي چې هغوی خپل استدلال کړی وای د جرګې د رابللو په اړه، د جرګې د ځنډ په اړه. خدا چې زه د ولس په رایه راغلی یم، دلته د ولس خبرې کوم، او د اول خواهش می اول سر نه تر اوسه پورې هم د ولسمشر غنی نه، هم د ډاکټر عبدالله نه، هم د ټولو سیاسيونو نه، هم د غو او بیا هم د چې لطفا په سوله سیاست مکوي. ستاسو کورونه د باندې دي، د دې وطن د مرګ جوړل د دې کیسونه نه خبر، په دې جنگ کې پویګو چې ستاسو د ټولو ګټه ده. دغه حکومت مخکینی چارواکي، دا اوسنی چارواکي، که بهرنیان دي که گاونډیان دي، د دې وطن د جنگ قرباني ولست دی. او دغه تل د جرګه کې سید چې انتصابات هم شي وي دي، فرمایشي خلک بم راغلي، خو اکثریت غک د خلکو د دسی خلکو چې پرون ما سره په کمیټه کې اوسوګ ناست او زنګ ورته راغی چې د تر زوی د چا وښته اغل ته جړل غکسون او شایان به تاسو لیدلی. نو بیا هم د خدای روی ورته نیسو چې چوکۍ به یی نه به خود د ولس په سر باندې نور په سول باندې لطفا سیاست مکوي. د دغه اوریدونکو د توخی صاحب خبره و د دوهه او د کابل پاړه دوه کې چې سره واندی زده ولس د یو غړي پایس باندې دا وایم چې دلته د ولس خبره مهم
مهمه ده طالبان ته هم ډېری داسې خبرې په جرګه کې کېدلې چې هغه د عذر خبرې وي ته خلکو خویندو میندو ټیکري نیول جړل یا چې نور بس د ته چلته
خبرې قطع کوم. تاسو د جرګه په پلویتوب خبرې کوئ او صافی صاحب له جرګې سره په مخالفت، نو ستاسو د دواړو خبرو نتیجه به له وطنمل صاحب څخه واخلو. استاد وطنمل، تاسو لطفا دا موضوع تحلیل
کړئ. د افغان سولې په اړه باندې درې جهت اوس کار کوي. یو جهت د قطر ده چې امریکا یو خوې امریکا ده او بل خوې وسلوال طالبان دي، او د مسکو جهاد ده چې یو خواته سیاسيون دي او بل خواته وسلوال طالبان دي. ولی د ولس واقعي استاد هغه حکومت ده چې باید خپل جهاد ولري، او دغه جهاد ورته څوک ټاکي؟ دغه جهاد ورته ولس ټاکي. ولس په دغه جرګه کې ونډه اخیستې ده، د حکومت لپاره یو چوکاټ رامنځته کوي. دا سری کرخې نه دي، دا حکومت لپاره یو چوکاټ ده چې په دغه چوکاټ حکومت باید د سولې په پروسه کې په نظر کې ونیسي. ممکن ځینې موضوعات په نظر کې ونیول شي، د شرایطو په نظر کې نیولو سره ځینې موضوعات په نظر کې ونیول شي. دا په دې معنا نه ده چې نن جرګې هر خبره چې کړې ده یا هم هر وړاندیز چې هر استازي کړی دا به حکومت حتما نیسي، په نظر کې نیسي، ځکه چې دغه جرګه د پریکړې صلاحیت نه لري چې موږ وایو دلته به که پریکړه وشي په قطر کې طالبان بل پریکړه وکړي.
یعنی استاد وطنمل
مشوره ورکوي، نه پریکړه.
بله، یعنی که چېرته په دې جرګه کې سری کرښې وایستل شي، هغه دا سری کرښې نه دي چې خامخا به تطبیقېږي. ستاسو مطلب همدا دی؟
نه، حکومت ته وړاندیز شوی دی چې دغه موضوعات تاسو په نظر کې ونیسئ. یو موردی هغه بشری حقوق دی چې بشری حقوق زموږ لپاره تر بل هر شي مهم دی. ولی په بشری حقوقو کې بیا یو حد لري، مثلا ازادي د بیان ازادي. ولی د بیان ازادي ځان ته حد لري، حدود لري چې تر کومه حد پورې دغه د بیان ازادي وجود ولري، تر کومه حد هغه سره کرښه تر کومه حد ده. یا همدارنګ د ښځو حقوق دي، هلته هم
امین چې وطنمل صاحب استاد، خب به هر حال ما در هر موضوع تر جنجالا زیاد میبینیم، هر کس هر طرف تقسیم میشه. منتها مسئله خط سرخ اگر در این لوی جرگه کل اطراف و اکناف دهی داخل میشیدن، شاید خطای سرخ ما بهتر و برجسته‌تر واضح میشد. یکی دو مال در مسئله خطای سرخ، ما دیروز که تقریبا یک 40 دقیقه به شنونده عزیز ما میکروفون دادیم، از اونا که پرسان کردیم تقریبا 90% کل کسایی که سوال میکردن میفهمین چی را پیشنهاد میکردن که لوی جرگه باید او را پیشنهاد کنن. او این مسئله امی آتش بس بود، میگن در قدم اول به خاطر امکان صلح یگانه مسئله مهمی است که لوی جرگه اصرار بکنه سر مسئله آتش بس، عمدترین مسئله ای بود. و دوم در مسئله عزیز که امی دولت که هست به می شکل قانون اساسیش و اردویش و پلیس و به این طرف مقابل مجبور بسازن که به این احترام بذاره، یعنی ایره قبول.
یعنی یه وره پخواه در ماسکو در غنده په وقت که در طالبان و اساس و داویلی و چه در افغانستان پوزی سیستم با منحلوی، البته بیای ورس سبیرت در خبر پدی شکل وکر چه نه دا کار دوی نکوی. یعنی در غصی او تشویشونه را منسکشی ویده پدی شک نشت.
نه استاد، شما من هست کسی که نه دو طرف نه دهی طرف هستین، به طرفان اگر قصاوت بکنین در قدم اول امروز، یعنی اگر کلگ اشتراک میکرد خوب میشد. خب یک دوم، اگر اشتراک نکردن اینجا نتایج ازی چی خواهد بیاید؟ مثلا آقای دکتر شب عبدالله عبدالله بازم ادامه خواهد داد که دولت، یا از دولت هم استعفا باید بده، یا کسایی که در انتخابات آینده صفو بکن لگی در اینجا به خیال معلوم واری شد که یک طرف میگه که یک یپه میزنن دیگه طرف یک قسم. از او خاطر شما از این نقطه نظر به موضوع نتیجه گیری بکنین در قسمت اول ما که چی خواهد شد. آله سیب از امی لوی جرگه چطور میشه که یک نتیجه مثبت بیرون بکنیم؟ حال کارا خواه شده دیگه، تاریخ به عقب گشتانده نمیتانیم. وطن مال سیب
ګوره، خه خدا و چی طول و سیاسینو طول و اقشارو په دغه لوی جرګه کې استازي درلودي کاغذ سیاسي او مدني خزو په مجموع کې حتی وسلوال طالبان دوی باید په دغه غونډه کې په دغه جرګه کې ګډون درلودی حتی د اروپایي هیوادونو کې زموږ افغان مهاجر دوی باید دلته وای همدارنګه حتی د ځینو مشخصو ګروپونو چې هغه هم د افغانستان په مسایلو کې زی دخل دي یعنی کورنۍ سیاسي کورنۍ دي چې هغه په بهر کې دي مثلا د سعودي عربستان د کورنۍ غړي باید دلته وای د پاکستان څخه هم ځینې کسان دلته وای چې دغه د ولس غوښتنې اوریدلې باوجود دې چې سفیرانو یعنی هغه خلای ډک کړل ځکه چې په دغه لوی جرګه کې د پلمړی ورځ دغه ټول سیاسي هغه سیاسي چيري استازي د پاکستان او د منځنی اسیا یا همدارنګه د سیمې د هیوادونو د اروپایي هیوادونو استازي ول ولی خداو چې دغه ټول باید شرکت کړی وای په داخل کې ولی دا چې د غډونو نکړ ولس پریکړه وکړه چې دغه جرګه باید افتتاح شي او دلته باید د خپل وړاندیزونه حکومت ورکړي بیا هم د غډون او نه غډون پر جرګه باندې تاثیر نه کوي ولی کوي دا به د غونډې ته به نور هم خرنګ ورکړي وو په همدې خاطر ولسمشر پارلمان مخکې تر ټول دی چې ټول نتایج اعلان شي د افتتاح کړ ترڅو د لوی جرګې کې ګډون وکړي او دغه جرګه درنه کړي په همدې اساس تاسو کتل چې اکثریت هغه کسان چې د کمیټو ریاست په غاړه درلود د همدې پارلمان له بطن څخه وو ولی یو شی باید تاسو ته ووایم کوم وړاندیزونه چې د جرګې غړو کړي دي زه به یو څو وړاندیزونه د نمونې په توګه دلته ذکر کړم مثلا اوربند د جرګې غړو ویل چې خده چې اوربند وشي که پرته له اوربنه دغه جګړه پایته مومي لاکه یا هم وسلوالو طالبانو ته باید په افغانستان کې سیاسي دفتر پرانستل شي که چیرته دا کار وسو ښه ولې که پرته له دینه دا جګړه پایته رسیږي موږ ستونزه نه لرو یا هم همدارنګه وسلوال طالبان دي وروسته له سولې څخه باید په سیاسي ژوند کې یا هم په نظام کې مدغم شي که چیرته دې غوښتنه دا و چې په نظام کې مدغم شي دام امکان لري او که چیرته دې نه غواړي ځان ته یو سیاسي جهت یا اپوزیسیون کې دې قرار نیسي دام بل جهت ولی دغه دی حکومت وړاندیزونه دي چې کیدای شي د دغه وړاندیزونو پر اساس باندې په افغانستان کې تلپاتې سوله ثبات او ټیکاو تامین شي
بله مننه استاد وطنوال د صافي سم مخکې ستاسو خبرې قطع کړې په ځان به بیرته بخښنه وغواړم او د دې خاطر چې بل ساعت تاسو را سره نه یاست او ستاسو حضور په دې بحث کې ډیر ضرور دی د دې خاطر چې د وطنمل صاحب له خبرو هم د استنباطه و چې دی وایي چې دا ډیر ښه کار سوی دی چې ولسي مشوره چې لویه جرګه راغوښتل سوی ده او رغان صاحب خو د جرګې غړی دی نو ستاسو نظر ته که بیرته راشو بیا هم که څه هم دا خبره خو نفي شوله چې اجرایي رئیس عبدالله ممکن سبا په غونډه کې برخه واخلي خو که چېرته دې ته راشو چې په دې جرګه کې یو پریکړه لیک صادر شي او په دې پریکړه لیک کې دوی ووایي چې له طالبانو سره باید اوربند وشي لکه څرنګه چې تر اوسه پورې معلومیږي د طالبانو لپاره یو سیاسي دفتر په کابل کې پرانیستل شي او ځینې نورې پریکړې وکړي دا پریکړې به اجرایي ریاست ته د منلو وي
یو شی چې زه وایم موږ باید د جرګې ماهیت او کیفیت او زمانی نقاط ته باید فکر وکړو تاسو باور وکړئ چې دا د سولې د حرکت سره موازی حرکت دی او سبب ولسمشر د دینه د یو ابزار په توګه استفاده کوي هغه وخت کله چې بحث مطرح کیږي چې په سولې کې به څه ورکوي څه به اخلي که کله د ورکولو بحث راځي ته باور وکړئ چې ولسمشر به په همدې استناد کوي چې ما ته خلکو ویلي دي زه دې شته تیار نه یم د دوهې کانفرنس ښه مثال کېدای شي مقابل لوري 15 کسان معرفي کوي ته 250 کسان معرفي کوي هغه کسان ټول ته په احترام ولې تاسو هغه نمونه وګورئ نوملړ وګورئ او لګي وارځوي دی افغان په توګه دی آزاد زاویینه وګورئ چې هلته داسې آیا کسان شته دلته چې هغوی د دې ولټیا لري چې د طالبانو سره بحث وکړي خبرې وکړي کینی په ډېر تعصب سره په خپله ارګ د سولې په بحث کې هغه سې چې د ولس غوښتنه ده، هغه سې چې د حالاتو شرایطو تقاضا ده، عمل نه کوي. په هر قیمت چې ولسمشر کوشش کوي چې خپل قدرت ته دوام ورکړي پاتې شي. دا د اوربند غوښتنه زه وایم تاسې ولاړ شئ په دایکندي کې له یو افغان نه تپوس وکړئ، هغه به وایي زه سوله غواړم، اوربند غواړم، ولې منې په چا؟ په خپله د دې جرګې نوم که چېرته ولسمشر دې ته حاضر وایي چې د جرګې پرېکړې ومنې، ولې مشورتي نوم ورکوو؟ ولی د عنانوي لویه جرګه پنه کې خوده، ولی پریکړې الزامي نه وي؟ نو بنا دا یو ریشخان دی، یو ملنډې وهل دي په دا دومره ولس چې په دا خیمه کې راجمع دی، راټول دی. که ته ولس ته په احترام قایل یې، ورته ووایه ولسه ما ته ووایه زه څه وکړم.
مننه
صورت دې ته حاضر نه دی، یوازې فریب ورکوي خلکو ته، ذهنیت بدلی او را انتخابات روان دي. باور وکړه چې دا اوس هم په خیمه کې لابي روانه ده، په شکل د اشکالو ځان لپاره کمپاین کوي.
بله مننه صافی صاحب. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام ته ورزو، له هغه د جرګې په باره کې معلومات غواړو چې اوس جرګه مخکې وقفه درلوده، ځینو کمیټو خپل راپورونه وړاندې کړل. اکرام صاحب تازه معلومات څه دي؟
اوس بیا دوباره کمیټو خپل راپورونه اورول پیل کړی دي. دا لړۍ نن سار پیل شوې ده، تر اوسه لا جریان لري او د ورځې تر وروستیو شیبو پورې به وي. کمیټو والا بیا هم خپل راپورونه اوري، او تر ډیره لکه څنګه چې په تیرو خپرونو کې مونږ ویل، دوی بیلابیلې غوښتنې لري، په ځانګړي ډول د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربان مسله ده، همداراز د بین الافغاني خبرو اترو پیل دی، د حکومت او نړیوالې ټولنې دوی غوښتنې درلودې چې باید د طالبانو هغه روا غوښتنې ومني، په اساسي قانون باندې باید معامله ونه شي، همداراز دغه تیر 13 کلنې لاسته راوړنې وساتل شي. نو بیا هم د کمیټو هغه د کاري کمیټو راپورونه وړاندې کیږي او پروسه په هغه شکل باندې.
مننه اکرام صاحب. راغون صاحب که تاسو ستاسو نظر په لنډو واخلم، بیا به وروسته وطن مل صاحب ته ورشو. ستاسو په باور تر اوسه پورې دغه جرګه په لنډو باندې که تاسو وایسئ چې د سولې لپاره څومره اغیزمنه تمامه شوې ده تر دغه شیبې چې تاسو په بحث کې راسره یاست؟
تر دغه شیبې د اوربان غوښتنه شوې ده، د بین الافغاني مذاکرات غوښتنه شوې، په حکومت باندې نیوکې شوې، په طالبانو شوې، په نړیوالو شوې. د ولس غږ تر اوسه په جرګه کې ژوندی دی او دا به انشاءالله چې ژوندی به وي. دینه چې که ولسمشر سیاسي استفاده کوي، دینه که مخالفین سیاسي استفاده کوي، دینه که نور خلک سیاسي استفاده کوي، دا د افغانانو په حق کې جفا ده. دغه خبره بیا هم کوو چې هر لوری کوشش کوي چې سوله په خپل سیاست بدل کی، د سو غواړي چې د خپل واک ته رسیدو لپاره استفاده زینو کی، سو غواړي چې د جنگ، سو غواړي چې د واک د دوام لپاره استفاده زینو کی. خو د خلکو غږ همدا ده چې سوله غواړو، که تاسې نه غواړئ یا مشکل پکې جوړوي، کورونه راوړئ، په دې جنگ کې لږ قرباني ورکړئ. او د ډیرو خلکو نظر دا و چې
شما د خدمت دوم اگر میخواین باشین. یک مسئله دیگه وطن مل صاحب، شما من حیث یک نفر بیخی بی‌طرف گیرم که گفته آقای صافی و مخالفین 12 حزب گپام صحیح باشه، یعنی بدون از اینکه منتها در سطح بین المللی کل چشما، بله وطن مصر، کل چشما در افغانستان است، یعنی کل دنیا کل مطبوعاتی رو تعقیب میکنه. همینجا بسیار آرزو داره دنیا هم که همینجا یک گپای مثبت خوب برایه، از این خاطر اتخونه میشه که کلگی ما یک قسم فکر بله. کنیم خیر مخالف هم باشه کاش که در مجرگه میشیدن.
نظر سر پیادم در تیره اونه په امدې ورځ باندې یو چاله فراز زنګ وهلی و ویلی چې زه د طالبانو په استازیتوب خبرې کوم او وسلم را سره شته طالب یم. خو هغه دا بیخي پیغور ورکو چې تاسو په خپل منځ کې په کابل کې نه سره جوړی شئ او بیا راځئ له موږ سره خبرې کوئ.
بله خو اگر من می بودم 12 نفر بسیار قوی افغانستان د جرګه می رفتم کلش به گفته ما دور می خورد. غنی صاحب خو یک نفر 12 نفر یک نفر غنی صاحب از لحاظ کیلو می زره خورتره کسب او رو تحت فشار می گرفتیم سب. یعنی مثلا دنیا میخواد که ما هم مثل اشخاص مدنی و با کلتور و سر چوکی ها بشینیم و گپ بزنیم و به یک نتیجه برسیم. بیخی بی‌طرفانه بدون از اینکه طرف کس را بگیرین، وطن مل صاحب امیر لوی جرگه را یک جنبندی کنم. یال صاحب
گوری افغانستان کی چلویخ کال جگڑا و دی جگڑی دومره رخیز غلولی دی چه د گاونډی هیوادونو استخبارات و بالاخره د سیمه امدارنګ د نړۍ اوس د سولې په برخه کې هم دغه استخباراتو کار کړی دی، ځان لپاره ګروپونه پیدا کړی دی، یا په حکومت کې، یا په وسلوالو طالبانو کې، یا په سیاسيونو کې. دوی هڅه کوي چې دغه سوله هم د دوی د ګټو پر اساس افغانستان کې تامین شي. ګوري کله چې اتمر سي په مزار کې د موقت حکومت غک پورته کوي، په اوتومات ډول د پاکستان صدر اعظم هم د موقت حکومت غک پورته کوي. کله چې دغه سیاسيون لو وسلوالو طالبانو سره په مسکو کې د موقت حکومت غک پورته کوي، په اوتومات ډول د پاکستان صدر اعظم هم د خو حکومت غک پورته کوي. نو سیاسيونو کچیرته تاسو دغه جرأت ځان ته ورکوي چې د افغان ولس له دښمنانو سره په مسکو کې کینی، د دې نظریات واوري، د دې خبري واوري، د دې غوښتنې واوري، د دې پسې مونږ وکړي، جماعت وکړي، ولی دا جرأت ولی ځانته نه ورکوي چې په دغه جرګه کې هم تاسو د ولس خبري اوریدلای؟ خیر ده، هغه سیاسي اختلافات مو ځانته چې ولس مشر سره لري، له حکومت سره لري، یا هم په خپل منځو کې سره لري، زه په دې باور یم، په دې فکر یم چې دغه سیاسيونو چې دغه لوی جرګه تحریم کړي، دوی په خپلو منځو کې هم سره جوړ نه دي. یعنی دغه پنځلس یا اتلس کسان چې دي، دوی په خپلو منځو کې هم سره جوړ نه دي. کاشکې دوی په خپلو منځو کې سره جوړ وای چې پر ولسمشر یې فشار راوړی وای چې دا دې ته قانع کړي وای چې د عقل د دوی غوښتنې هم په نظر کې نیولې، ولې دوی هم په خپلو منځو کې جوړ نه دي. ښه خو به دا وای چې دوی هم دغه اتلسو کسانو هم په یوه خوله ولسمشر دې ته مجبوره کړی وای چې حد عقل د دوی ځینې غوښتنې منلې وای.
مننه وطن ملسر،
ولس ته هم ځواب نشي ورکولی.